برنامه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت 2:03 هم زم تاسو ازادي راډیو ته غوښتم مخکې تر دې چې خبرونه تلل شو د ځوان فکر خبرونه درته هم لرو مونږ سره اوسې د طالبانو د حکومت بارنو چارو وزارت پر لبنان باندې د اسرائیل بریدونه په کلکه غندي او هغه د نړیوالو اصولو او اخلاقي معیارونو خلاف عمل بللی دی. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ د تلې په لسمه نیټه د بیلمې په خبرولو سره د سیمه نړیوالو هیوادونو غوښتل چې د اسرائیلو د تیري د مخنیوي لپاره جدي او ګډ اقدام وکړي. په دغې لمې کې په لبنان کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي شوي، خو ویل شوي چې په فلسطین او لبنان کې څه روان دي د توجه وړ نه دي. نصر الله تیرونۍ د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیلو په بریدونو وژل شو. امریکا د ایران لملاتړ برخمنه حزب الله ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دغې ډلې یوازینۍ پوځي څانګه په تورلس کې اچولې ده. حزب الله د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه د وژل کېدو په اړه خبرګون ښودلی و. هنیه روان کال د اسد میاشتې په لسمه نیټه د ایران په یوه کلي کې په یوه هوایي برید کې وژل شو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیلو ور واچوله. حماس د امریکا متحده ایالاتو اروپایي اتحادیې لخوا د یوه ترهګر سازمان توګه پرزنټر شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وای په افغانستان کې ښځې د عاید ترلاسه کولو لږ فرصت لري. دغه سازمان نن چهارشنبه د میزان یولسمه په پخوانی ټویټر ایکس پاڼه کې زیاته کړې چې په دې واد کې زرګونه ښځې د خپلو کورنیو د ډوډۍ ګټونکې دي. ډبلیو پی ویلي چې هڅه کوي په ټول افغانستان کې له ښځو سره مرسته وکړي چې نوي مهارتونه زده کړي او په خپلو پښو ودرېږي. په تېرو دریو کلونو کې واک ته له رستنېدو وروسته د طالبان حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه ولګول چې یوې په کورنیو او بهرنیو نادولتي ادارو کې غوی له کار کولو معنا کول دي. یو کال څخه زیات وخت کې طالبانو په ټول افغانستان کې د ښځو سینګارخونی هم تړلې دي. پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونه د لویدیځو ودونو له سختې نیوکې سره مخ شوي دي چې په پایله کې په دې وروستیو کې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند په ګډه لمه کې ویلي چې که په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې دوام وکړي نو دوی به طالبان د عدالت نړیوال محکمې ته راوکاږي. د دې اعلان په غبرګون کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن چهارشنبه د تلې ولسمه وویل چې د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیلو په نوي بریدونو کې په یوه ورځ او شپه کې لږ تر لږه 2.5 تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس په ښار کې خپل پراخ ځمکني بریدونه پیل کړل. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړ چې پر دغه ښار د اسرائیلو له وایي ځمکنیو بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه له یوه کال راهیسې روانه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وی تر هغه ډلې په توګه پیژني. پر غزې د اسرائیلو پراخ بریدونه وروسته لاغه پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د حماس جنګیالیو د اسرائیلو پر بیلابیلو سیمو بریدونه وکړه چې 1200 کسان یې وژل شول او شاوخوا 230 یرغمل کړل. د حماس تر ارادې لاندې د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 5500 کسان وژل شوي دي. دغه شمېر تر اوسه خپلواکو سرچینو هم نه دی تایید کړی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر اسرائیلو د ایران برید په کلکه غندلې او د اسرائیلو پر خوندیتوب د ټینګار په ترڅ کې ویلي چې فرانسې په منځني ختیځ کې خپل ټولې پوځي سرچینې چمتو کړې دي. د فرانسې د جمهوري ریاست د بیان له مخې ښاغلي ماکرون ویلي دي چې د لبنان حزب الله ډله باید د اسرائیلو او د هغوی د وګړو پر وړاندې تروریستي اقدامات بند کړي. د حزب الله سیاسي او پوځي ډلې ته چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي امریکا د یو تروریستي سازمان په سترګه ګوري، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د فرانسې ولسمشر همداراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې د طالبانو د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د اعادې غوښتنه کړې ده. له بل خوا د امریکا ولسمشر جو بایډن پر اسرائیل د ایران پرونی عملي بې اغېزې بلل ویل دي چې د ایران پر وړاندې د اسرائیل د اقداماتو پوره ملاتړ کوي. د ښاغلي بایډن په وینا امریکایي ځواکونو د راکړې عملو پر وړاندې د اسرائیل د دفاعي عملیاتو ملاتړ وکړ. او رسې خبرم دا چې د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر نن د سولو کالو شو. د ښاغلي کارټر کورنۍ ملګری او مینوال د هغه په ټاټوبي جورجیا کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. جیمی کارټر د امریکا لمړنۍ ولسمشر ده چې 100 کلنۍ ته رسیږي. هغه د 1900 څخه تر 1901 پورې د خپل واد د 9 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. د خپلې دورې له پای ته رسېدو وروسته د کارټر مرکز مشري په غاړه واخیستی. د دې مرکز یو مهم پروژه څخه د ګلوبل 2000 نړیوال سازمان جوړول دي چې دندې د درېمې نړۍ په ودونه کې د ناروغي کنټرول او کرنیزو تولیداتو ته وده ورکول دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
س
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروگرام ته مو ز فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت وکړ. په ستونزمنو حالاتو کې تاسو ځوانان خپل روحیه څنګه قوي ساتي؟ کله چې تاسو له ستونزمنو حالاتو سره مخ شئ څنګه تصمیم نیسئ او په هیګي کوم تصمیم چې نیسئ سم دی او کنه؟ نن په پروگرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. لا تاسو ځوانانو او روچه تاسو په دغه ستونزمنو حالاتو کې چې کار نه لري له زده کړو راګرځول شوی یاستئ او یا ورته نورو ستونزو سره لاس او ګریوان یاستئ څنګه خپل روحیه ژوندۍ ساتئ او هڅه کوئ چې ستونزې حل کړئ؟ په پروګرام کې سره مېلمانه هم شته دي. خو اوریدونکو تاسو ته هم وخت درکو، هغه کسان چې غواړي موږ سره په پروګرام کې خپل نظر شریک کړي، زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-420-24-1500 او 00-420-24-1500. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کولای شئ چې په دې شمیرو هم دا شیبا از مک سټډیو ته زنګ ووهی. که چیرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولای شئ چې لنډ زنګ ووهی. پته مو پاتې شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو سره بیرته اړیکه ونیسي. خبرونه کې راسره مېلمانه هم شته دي چې دا موضوع به راسره وڅېړي. له زده کړو راګرځول شوی محصل سوریا خان، لیکوال او خبریال عقیله سات، د کډوالو د حقونو او مدني فعال شبیر سلیمی او افغان خبریال متی الله زکی دوی سره په خبرونه کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي، خبرونه ته په خیر راغلی. سوریا ته هم پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته وایست همدغه پوښتنه راته ځواب کړئ چې موږ وایو ستونزمن حالات، دغه ستونزمن حالات کله وي او ډېر کله ورسره کوم وختونه کې ورسره ډېر کله ځوانان مخ کیږي؟
سلام علیکم. هلی تاسو ته پیدا جانې سوس درنو ټول مېلمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته مننه ستاسو د بلنې نه. ستونزمن حالات زما په اند فکر کوم چې هر یو هغه حالت په هغه حالت کې یو ځان یو کس که هغه نه وي، که ښځینه وي، که نر وي، که خزای که نشی کولی خپل هغه د سره درې چغړې کوم کارو کې یو شته لاس نه واچي، یا هم یو عمل وکي، یا هم یو تکړه وکي، هر شی چی هر هغه عمل چې ته نشی کولی ستا په مخه کې یو خند هغه یو ستونزمن حالت دی. یو حالت دی چې ته یعنی خپل هدف ته نشی رسیدلی، هغه حالت نه دی پرېږدي چې ته خپل هغه هدف هغه د زړه کار ته ورسیږي. که هغه هر رقم کاری که موږ په ژوند کې ګلچاري وګورو، که زکری چاری او ګورو، کا اقتصادي کمیټي، هر شي کې چې هر هغه عمل چې زمونږ دي کارونو په مخه راځي او هغه هغه ته خن جوړي، دغه مخه کې معنی جوړيږي، نو هغه حالت ته چې موږ خپل هدف ته نشو رسیدلی، موږ هغه حالت ته موږ سترري حالت یا هم بد حالت ویلی شو. دا زیاتره وخت سره په زمونږ په ټولنه کې موږ ټول ورسره آشنا یو، ځکه چې زه خپله یو ځوان قشر حصه یم. زه پوهېږم که چېرکیانې د چېرکیانو خو ډېر زیات راته احساسات شته، ځکه چې زه خپله یو انجلۍ یم. د انجلۍ که انجلۍ که هلکي که هر څوک وي، که دوی د حالاتو سره ډېر زیات بهتر وخت مخ کېږي. زیاتره خصوص موږ خپله پوهېږو په دې درې څلور کلونو کې زمونږ ځوان قشر چې ده خصوصا نور خصوص چېرکیانې چې دي، دا ټول د دې حالت سره ډېر زیات مخ دي، ځکه چې دوی د تعلیم څخه پاتې دي، د مکتبونو څخه راګرځېدل شوي دي، د مکتب دروازې پرې بندېږي، د پوهنتون دروازه بنده، ورو ورو د کار زمینه پرې بندېږي، نور هم شرایط ورته خرابېږي، نور هم شرایط ورته سختېږي چې دوی نشي کولی چې د کوره ووځي، یا هم خپل هدف ته ځان ورسوي، یا هغه شی چې دوی فکر کړی دي هغه د زده کړې په برخه کې، یا هم د وظیفې په برخه کې. په دې حالاتو کې دوی دغه اضطراري حالت یا دا هم دغه خراب ناوړې حالت سره دوی مخامخ شوي دي. اوس زیاتره چې زه ګورم د انجنیو د جنکیانو سره، د دې مېرمنو سره سره، که چېرته موږ یوازې دوی ته وګورې دا به ناانصافي وي. زیاتره اوس ځوانان هم دې حالت سره مخ دي، ځکه چې اقتصادي حالت د وطن خراب دی. صحیح ده، امنیت ټول ګورو
په دې برخه به د ښاغلي زکینه پوښتنه وکړو چې هغوی رڼا واچي چې افغانستان کې اوس نجونې له زده کړو پاتې دي، د دوی لپاره دا وضعیت ستونزمن دی چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، له کاره راګرځول شوي دي. تاسو د یو خبریال په توګه راته وایست ښاغلي زکی، کله چې یو ځوان کار نه لري، هغوی ته چې کورنۍ ورته رغاړې وي، دغه وضعیت څومره یو ځوان ته ستونزمن دی او څنګه کولی شي چې یو څه حل لار ورته پیدا کړي؟
سلامونه تاسو ته. ښاغلی سیال، د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته، په دې چې خبره بالکل یو ځوان هغه وخت له زورون حالت سره مخ کیږي کله چې د مسولیتونو ورلغاړي شي خو د لیبرټاری رنجیا هڅه چې وی غواړي ترلاسه کړي زلي غواړي خو دا غوښته له سره نه یم په ذکر دا د ځوان لپاره تر ټولو سپینځون حالت چې دی سره مخ کیږي په دغه وخت کې ځوانانو ته پکار ده چې دوی له صبر او استقامت نه کار واخلي ځکه وی ژوند د مبارزې ځای نوم دی لکه دا خبر خکې مبارزې ته دوام ورکړي نو لری نه ده چې دوی به په دغه ځوان حالت باندې بریالي کیږي او هغه چې دوی غواړي ترلاسه کړي هغه ته به لاسرسی پیدا کوي.
تاسو خپل د دغه خبرې سره څومره موافق یاست؟ ځکه ډیر کله دا خبره ښکته پورته کیږي د ځوانانو ترمنځ چې که تاسو زحمت وباسئ که تاسو کار وکړئ د دې هیله مندیشته ده چې یو څوک یو ځای ته ورسیږي. په تیر کې به د چلی اوسوان پښتنه وکړه هغه به زحمت وستول چې دنده هغه وخت کې پیدا کیږي چې پیسې ولري یا واسطه ولري. اوس کې اوسوان ته کینی هغه وایي چې تعلیم په درد نه خوري همدا چې تله مدرسې فارغ وي دنده درته پیدا کیږي یا طالب د خپلوان وي یا هغه خبره چې خپل طالبانو کوله چې پټاوي کړای وي دوی ورته دنده ورکي. دغه خبرې دغه صبر کول یا مبارزه کول چې د ژوند نوم بل نومي مبارزه ده څومره روحیه واقعا پیاوړې کوي که اسی الفاظ چې موږ کاراو.
بالکل سیال صاحب تاسو خبره په ځای ده ډیره ځوانان خپل غهلي ټولې په دندې پوری تړې دوی ته پونتونه وایي دوی وایي چې ځل پونتونه پاره شو موږ به خدمت ته الله سبحانه خدا چال کی جهار کله پونتونه نه په زرګونه تنه فارغيږي خو د جز د غورتیا چې دا غا زرګونه کښ تر راځي یا نړي راغ ځوانان روزګار پاتې کیږي زما په نظر دوی کې ټولې هلي وادي په دندې پوری وتړې نو دا بیا نشو نه چې دوی هدف ته ورسیږي دوی که خپل د ذکر ترڅنګ یو کیسه باندې کار وکړي او څه ذکرې دا چې دوی لپاره پوره ځینې ژوند کې ترې استفاده وکړي او دا غرض دوی کوچنی کاروبارونو ته مخه کړي چې ډیر کم فرمای باندې دوی کولی شي یو کوچنی کاروبار پیل کړي خپل ځان او خپل کورنۍ هغه ستاسو څنګه ورته حل کړي نو دغه برخه کې دوی خپل هغه هیلو ته رسیدلی شي چې په همدغه وروسته دوی سره نه هیلي کیږي.
مدنه قربان تاسو ته بیرته راوګرزم فکر کوم چې د سلمی صاحب اړیکه را سره رغیدلې ده تاسو بیا هم ستړي مشوي تاسو به هر میشت یاستې دلته ډیر داسې ځوانان دي چې له افغانستانه په دې تیر دریو کلونو کې راغلي دي یا له دې وړاندې د کار په لټ راغلي وو د دې ځوانانو په اړه ته وایي د دوی لپاره دلته ستونزه څه ده د دوی شرایط څنګه دي؟
تاسو ته غوښتل چې الله او د ازادۍ رادیو ټول قدرمن او ویډیوونکو ته زباخه نه غواړم چې مخکې د مایک ستونزه وزنه پیګم تاسو باندې تاسو د پخوانې پوښتنې په تړاو باندې باید وایم د ستونزمنو حالات او د روحیې د لوړ ساتل لپاره یو خو هغه تکراری خبرې دي چې ممکن له ډېرو خلکو اورېدل شوي وي اما طبیعي ده دغه تکراری خبرې به دلیل نه دي د روحیې په پیاوړي کولو کې هر وخت مرسته کړي او په ټول دنیا کې دا ثابته تجربه ده او بهر ته کوم ځوانان راځي متاسفانه هغه د ستونزو د راپیدا کې دو ګراوند معلوم دی چې هغه بیرته کور دی افغانستان دی هلته چې موږ را لوی شوي یو او ځوانان شوي یو دلته جرادو هم طبیعي توګه ستونزې عمل دي مثلا یو چا پانتون ویلای په افغانستان کې بهر ته جرادي هغه پانتون نو غز دا کړی و هغه ونځي ته تاک او شپاړس او دولس کال زحمت استلای وي تاسو نه بیرته دلته مجبور دي چې لساره شپ زدا کړی او لساره یا لساره پانتون ووي او یا هم یا فزیکی کارونه وکړي ستونزې متاسفانه بیرته د مغو ګراوند ریالیټي سره تړلې دي یعنی هغه څه چې موږ په افغانستان کې تجربه کړي دي د هغه سره دلته هم طبیعي ده چې مخامخ یو یوازې محیطونه د محیطو په تغییر سره متاسفانه ستونزې له بیخه نه ورکیږي ستونزې له منځه نه ځي او د دې ترڅنګ کله چې یو افغان ځوان دلته راځي چې له ژبې سره نابلده وي له دلته له ټولنیز ژوند او فرهنګ او د دې خلکو له سیستم او هر څه سره نابلده وي نو طبیعي ده چې په ټولنه کې د ادغام لپاره او په ټولنه کې د بیا راپورته کېدو لپاره طبیعي ده چې ډېر سخت حالات څخه تیریږي ځکه متاسفانه زموږ د ژوند هغه سټراکچر هم دا غسی خودل شوای دی او ستونزې لمغه ځای څخه راپیل شوې دي چیرته زموږ د زده کړو سیستم سم وای کوم چیرته و نړیواله ژبه زده کولای په وطن کې او په افغانستان کې او یا هم د داسې کار فرصتونه وای چې هغه کار مو بیرته دلته کولای شوای یعنی په ډېره کمه کچه ممکن داس ځوانان پیدا کړي چې په افغانستان کې هماغه دنده وه او دلته بهر کې هماغه دنده لري او یا هم داسې زده کړې کړي چې
په بخښنې سره چې ستاسې خبرې قطع کوم بیا د دغې کسانو تر په منځ کې چې راغلي دي او اړ دي چې هر څه یا ټول ژوند له صفره بیرته پیل کړي هر څه له سره ووایي دغه د هیله مندي یو ده چې آیندې ته یو څه امید ولري دا په کې لوړه ده یعنې دوی هیله مند دي چې دغه دومره بدلونونه مني او په دې هیله دي چې راتلونکی به ښه وي د دوی لپاره
متاسفانه هلته خو هغه عامه پوهاوی نشته دی د بهر په اړه په افغانستان کې یو څوک مثلا شخصا زه هم وم یعنې څه شی چې دلته حقیقت دي او څه شی چې ما په افغانستان کې فکر کوو هغه ډېر متفاوت دي نو خلک په همدې فکر زړه کې کوي چې هلته نو زما ژوند جوړي که وغواړم زده کړې کولی شم که وغواړم کار کولی شم یعنې هلته یوه مثبت روحیه ده ما ته چې دلته د حقیقت سره مخ کېږي هغه یو یا دلته راځي هغه حقیقت ډېر فرق کوي دا ډېره ستونزمنه ده او په دغه حالاتو کې متاسفانه د هر چا حالت ممکن فرق وکړي یوازې په روحیه لوړ ساتلو باندې هم مثلا ته یوه بهرنۍ ژبه نه شې زده کولی ته په یوه ټولنه کې د روحیې په یوازې که روحیه ولرې متاسفانه دلته ژر نه ادغام کېږي طبیعي ده چې د ذهني فشارو سره مخ کېږي دا د په روحیه په ژوند په هر څه د تاثیر لري نو ممکن له سختو حالاتو سره یو څوک مخ شي خو هغه ټول عقاید چې ممکن زه یې اکثره وخت په اړه خبرې کوم هغه ټولو ته معلوم وي چې هر څوک وایي چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه یعنې ځینې م هغه چې مثبت فکر وکړه یو فزیکي فعالیت وکړه تفریح وکړه چې د دغو حالت سره مخ نه شي اما متاسفانه هغه اکثره وخت ډېرې تکرار خبرې دي او د هر چا په کیس کې ممکن فرق وکړي ځینې وخت ممکن فزیکی فعالیت یو چا سره مرسته ونه کړي ممکن یو چا سره د مستقیم ملاتړ یا حتی وسمه مشوره ورکول ممکن د حالت بدل نه کړي اما د ستونزې د ریښې ستونزه ده چې متاسفانه موږ افغان ځوانان ورسره مخ یو که هغه په افغانستان کې نه دي او یا هم بهر
تاسې د خپلې شخصي تجربې نه راته وایاست کله نه چې جرمني ته راغلی کوم ستونزو سره ډیر مخ شو یو کمیوي ته مودس حل لار پیدا کړ چې کنټرول ساسي پلاس کې وو یا هغه حل ساسي پلاس کې وو
دا د روحیه د لوړ ساتل او د فشار د کنټرول لپاره طبیعي ده چې هر څوک ممکن خپل طریقه ولري یو څوک ممکن د دې ورته ولري چې مثبت فکر وکړلی شي اما ځینې کسان دي چې کله له روحي فشار سره مخامخ شي دا ورته ډېره سخته وي چې په هغه حالت کې مثبت فکر وکړي در حال کې که تاسو د روانشناسانو نه واورئ هغوی ټول وایي چې تل مثبت فکر وکړه خو دې چارې ما سره مرسته کړي په ځینې نویو فعالیتونو ما تمرکز وکړه مثلا هغه ولنټیر کارونه وو له یوې ادارې سره مرسته وه په یوه برخه کې هغه له ما سره د روحیې په لوړ ساتلو کې او په نوي محیط کې د راپورته کېدو لپاره ما سره ډېره مرسته وکړه او بل مې مثلا چا چې دلته له ما نه مخکې تجربه درلوده یا ژوند کړی و له هغوی څخه مې د مرستې غوښتنه وکړه یا مې د یوې سالمې مشورې غوښتنه وکړه ممکن زه دا هر چا ته نه ریکمنډ کوم ممکن له چا سره دا مسایل مرسته ونه کړي او بل دغه فشار په ژوند کې د سټرس په ژوند کې د زموږ او ستاسو وطن کې متاسفانه دا د وخت د تنظیم او د کنټرول مسله ده چې موږ ټول مسایل په یوه ځای کوو مثلا که یو څوک په دې اړه باندې راغلی چې دلته کار وکړي خو په ذهن کې او په د کوم کلونه ژوند چې دا تنظیم کړی وي یو ټارګټ یې ښایي وي د هغې په اړه ممکن ووایي چې زه باید پوهنتون هم ووایم کار هم وکړم دغه شیان متاسفانه زموږ ژوند یې ډېر ګډوډ کړی دی د وخت د تنظیم ډېر مهم دی مثلا زه یو کال کار کوم یا یو کال زده کړې کوم یا یو کال ژبه وایم نو هغه سټرس او فشار په سړي باندې کمیږي دا خپل د روحیې په لوړ ساتلو کې سری سره ډېره زیاته مرسته کوي بل فزیکي فعالیتونه دي ممکن له یو چا سره تفریح او له ملګرو دوستانو د کورنۍ له غړو سره د یو ځای کېدو خبر کول دا پروسې هم مرسته وکړي یعنې د هر چا کیس ممکن په ځینو مسایلو کې فرق ولري اما عمومي پرنسپال همدغه دي چې له دې اخوا متاسفانه یعنې داسې یو هغه نه ده که ته ټپي شي هغه اپریشن به په یو ډول باندې وي. متاسفانه همدغه فعالیتونه دي چې کار څوک وکړي ممکن یو په یو چا باندې ډېر اغېز وکړي، یو په یو چا کم اغېز وکړي، اما همدغه عمومي پرنسپلز.
مننه کورودان، تاسو ته بیرته راوګرځم. سوریا جانې، که تاسو ته راشم، کله چې دغه ارواپوهان ستونزې وي چې وایي یو ډول هغه ستونزې دي چې ستاسو په کنټرول کې وي، تاسو کولی شئ ورته حل لار پیدا کړئ او حل یې کړئ، او هغه دي چې ستونزې وي خو ستاسو په کنټرول کې نه وي، ته نشي حل کولی یا ته ورته حل لار نشي پیدا کولی، مګر دا چې هغه چا چې را جوړه کړې وي هغه یې په بنسټیزه توګه حل کړي. اوس موږ چېرته ساسي نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې یاستئ، له کار راګرځول شوي یاستئ، دې وضعیت ته وګورو، دا د حکومت کار ده. د یوې نجلۍ په توګه خپل تجربه دې راته وایي چې تا له دغې وضعیت سره څنګه ځان عیار کړی دی، څومره کوشش کوي چې دغه واقعیت ومني او د پرمختګ لپاره دې په حل لارو فکر کړی وي؟
واقعیت خبره ده، ځینې ستونزې چې انسان په لاس کې چې د هغې حل لاره ورته پیدا کړي، ځینې ستونزې زیاتره ستونزې داسې چې زمونږ په اختیار کې نشته، نه مونږ ورته حل لاره پیدا کولی شو. لکه د مکتب مشکل ده، د پوهنتون مشکل ده، زمونږ د کار مشکل ده، چې ټول د طالبانو او چارواکو پورې مربوط دی، چې دوی ستونزه پیدا کړي چې بېرته باید چې دوی خپله دا ستونزه له منځه یوسي. چې متاسفانه دغه څلور تقریبا څلور کاله کېږي صحیح پلان هم نه لري، او نه په آینده کې دوی مونږ ته یو هیلې راکوي چې په آینده کې کېدای شي چې په دغه تاریخ کې په دغه میاشت کې په دې وخت کې به دا ستونزه حل شي. متاسفانه متاسفانه چې دا خبره دوی هم نه کوي. خو د یو چینی په حیث، یو محصل په حیث باندې چې د زده کړو څخه راپاتې یم، دا د درې کلونو واقعا چې ډېر زیات ستونزمنو، چې مونږ یې هر ورځ چې دې تېرېده لکه یو کال غوندې خلکو ته به داسې ښکاري چې دا درې کاله ده، خو ماته دا درې کاله نه ښایي، دېرش کلونه ښکاري. د مکتب څخه راپاتې، د پوهنتون څخه راپاتې، کتاب نه لرې، د استاد نه لرې، د دوی د مشورو څخه لرې، د هر شی هر هغه شی چې ته پوهېږي چې ستا د هدف ته د رسېدو یو لاره ده، چې د هغې څخه پاتې کېږي، نو دا درته یو ورځ یو ساعت هم داسې ده لکه کلونه کلونه چې درباندې تېرېږي. اوس خو دې اوس دې حالت سره عیار شوي یو، خو د اول نه تر اوسه پورې لږ سره تغیرات راغلی دی، چې خو بیا هم دا ستونزمن دی. فکر چې کوم کله چې زیاتره وخت چې اورم هلکان چې د پوهنتون نه فارغېږي، زیاتره وخت چې اورم چې دوی وایي چې مونږ ماستري ته اپلای کړی دی، مونږ ماستري شروع کوو، دغه راباندې ډېر زیات بد تاثیر کوي.
سرایجانې، په بخښنې سره، یوازې دا واقعیت دې منلی دی چې دغه ستونزه زه نشم حل کولی، زما په لاس کې نه ده، یا که داسې حل لارو باندې دې فکر کړی دی چې دغه درې کاله خو تیر شول، عمر تیر شو، له دې نه وروسته کلونه هم را روان دي، دا معلومه نه ده چې ښوونځي به پرانیستل شي یا پوهنتونونه به پرانیستل شي که نه، خو تا په داسې حل لارو فکر کړی چې وکولی شي حداقل یو څه یې جبران کړي؟
منلی مې دا چې دوی واقعا چې نه غواړي چې د مکتبونه نه، چې خو بیا هم ډېر ورته کوشش کړی کړی مې دا تر اوسه پورې کوم، خو دا خپل همت د لوړ سره نه ورکوم، او نه یې پرېږدم چې دا رونیا مې مړ شي. ما تر اوسه پورې د پوهنتون لپاره که چېرته کوم سکالرشپ یې ورته اپلای کوم، که د مخسرې لپاره یې پوهېږم چې اسمدونه را سره دي، زه کولی شم چې د دې د شرایط پوره کړم، ورته اپلای کوم، هر هغه شی چې زه پوهېږم چې زه د خپل هدف لپاره رسېدی شم، د دې د لارې نه زه ورته اپلای کوم. خو ما همت له لاسه نه دی ورکړی، کتابونه مې لټولي دي، ویبسایټونه سرچ کوم، ګورم کوم پوهنتونونه سکالرشپونه لپاره د هر مملکت لپاره چې دا منتظر اوسېږم چې دوی سکالرشپونه اعلان کړي، هغه شرایط زه وګورم، نو هر څه شته چې دا لاس اچوم چې زه اوس کولی شم چې خپل زده کړو ته بېرته دوام ورکړم. خو دا حالت چې دوی په موږ باندې راوړی، خو بیا هم منه دی منلی، ما د چا خبره، ما دې ته زه نه یم تسلیم شوی چې دا به زما د ژوند اخرنی فیصله یې، زده کړه به نور نه کوم، په فکر ناست یم زه به خپل پوهنتون یا خپل د ماستري خوب ته به ځان نه شم رسولی، خو هېڅکله مې دا نه دی منلی. خو کوشش تر اوسه پورې کوم، توکل مې په الله دی چې انشاءالله دا کوششونه مې یو ورځ نه یو ورځ رنګ راولي، انشاءالله به دا یو ورځ بس راشي چې خپل خبره ته دوی ته به ورسوي.
سوریا جانې، مخکې له دې چې دا پوښتنه د ښاغلي زکي نه وکړم، تاسو نه غواړم وکړم چې په دغه ډول ستونزمنو حالاتو کې تاسو یادونه وکړه چې یو طرف نه د زده کړو دروازه بنده ده، بل طرف نه بهر له افغانستان وتل ستونزمن دي، که په دې شرایطو کې فرض کړو تاسو لپاره د یو ښه ژوند ملګری پیدا شي، دغه تصمیم نیونه به ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وي؟
د دې ناممکن راته ښکاري که چېرته زه وغواړم دا تصمیم ونه نیسم، هېڅ په پروا کې مې ونه ساتم، زه انکار هم وکړم، خو فامیل، کورنۍ، ټولنه بیا موږ فریدي څخه چې دوی څه فکر کوي چې دا درې کلونه اوسو چې وڅا پونتون ټول باندې ته وظیفه نشي کولای. نو یو ښه ملګری چې درته پیدا کیږي چې څنګه داسې انکار کوي، آیا ستا په ذهن کې بل څوک شته دی، آیا په زړه کې څوک شته دی، ته موږ ته نه وایې. دغه سوالونه دي چې زموږ په ټولنه کې موږ چې نکې نه ورسره همیشه مخ کیږو. که چېرته په یو رشته کې چې ته خوب ګوري او انکار کوي، نو اولین پوښتنه چې خپل کورنۍ پرېږده ټول درنه کوي، خور ورور مور پلار او دا پوښتنه کوي، بیا نور ټول فامیل د غړي درنه پوښتنه کوي چې ستا په ذهن کې په زړه کې د بل څوک شته دی، بل سره بل چا سره دې داسې د واده د ورکړی دی چې د هغې سره د هغې په تمه ته ناسته یې چې دې ته انکار کوي. دغه سوال دا راپارېږي همیشه همیشه که چېرته رشته راشي او که رانه شي. خو دا ډېر زیات ستونزمن سوال دی او دې ځواب نه ممکن راته ښکاري چې زه ورکړم. که چېرته په دې حالت کې یو کس راته پیدا شي راته ووایي تعلیم پیدا، آیا داسې امکان لري چې هغوی موږ سره بیا ومني، موږ ته ووایي چې په آینده کې زه در سره ولاړ یم، ته دا خوب ته د ځان نه رسولی شي، زه به در سره ولاړ یم، سپورټ کومه دی تر شا ولاړ یم. خو ما ته داسې نه ښکاري په افغاني ټولنه کې داسې به سړي شته یا داسې هلکان به وي چې دوی خپل مېرمنې هغه خوبونه پوره کړي. ما ته دا امکان دا بېخي ناممکن راته ښکاري، امکان نه لري دا چې په افغاني ټولنه کې داسې به کورنۍ چې خپل انګور ته اجازه ورکړي د واده نه وروسته لاړ شي، سکالرشپ کې درس ووایي یا پوهنتون ته لاړ شي یا وظیفه وکړي. اوس خو بېخي راته شرایط بېخي ناممکن ښکاري، پخوا خو یو شی و، اوس خو بېخي ناممکن دی.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. ښاغلی ځکه کې تاسو راته وایاست که یو نارینه په همدغه شرایطو کې یو دا په کور کې کاروبار هم نه لري، په بخښنې سره په ټولنه کې کار هم نه لري، په بدو اقتصادي ستونزو کې وي، کورنۍ هم تر شا وي، دا څنګه کولای شي چې روحیه لوړه وساتي یا ښه تصمیم ونیسي په داسې یو شرایطو کې که هغه د کار پیل وي، که هغه د نوي ژوند پیل وي او که هغه له هېواد نه بهر وتل وي؟
کورنۍ هغه بوج هم د دوی پر اوږو دی، که دوی لاس تر ځنې کښېني دغه بوج په دوی باندې نور هم درندېدلی شي. ښه خبره دا ده چې دوی له یو کوچني کاروبار نه را پیل کړي او دغه ستونزې یو څه را کمې کړي، ځکه وایي که نن د لس روپو په ګټلو باندې وشرمېدي نو هغه ورځ لرې نه ده چې ته د لس روپو لپاره یو چا ته لاس ورکړي. نو زما له هغه ځوانانو نه غوښتنه دا ده، ځینې داسې ځوانان زه پېژنم چې په تېر کې ښې دندې درلودې، اوس دوی بېکاره شوي دي، اکثریت ته هغه رواني ستونزې همدې له امله دوی بېکاره شول، رواني ستونزې باندې اخته شوي دي. خو زه بیا داسې ځوانان هم پېژنم چې دوی تېر کې ښې دندې درلودې، خوست یا کراچۍ ته دوی ودرېدلي دي، خو د خپلې کورنۍ هغه اقتصادي بوجې یو څه راکم کړی دی. د دوی سره دوی یو سالم مصروفیت هم پیدا کړی دی، له هغه رواني ستونزو نه هم ځان ژغورلی دی او بل له خپلې کورنۍ سره
سره چې ستاسو خبرې قطع کوم. یو هغه کسان چې دغه ښه وظیفه یې په تېر کې کړې وي یا په جمهوریت کې کړې وي یا هر وخت چې کړې وي، هغوی چې کله بېکاره کېږي زړه نه ښه کوي چې عادي وظیفه واخلي. دغه ډول کسانو ته ستاسو خبره څه ده؟ او هغو کسانو ته چې تاسې وایي چې له کوچني کاروبار دې پیل کړي، لاس تر زنې دې نه کښېني، ځینې خلک وایي چې زه خو غواړم چې کار وکړم خو کار نشته، دغه کوچني کاروبارونه څنګه دوی ځان ته جوړ کړي؟
ځینې هغه کسان چې هغوی کار نه لري وایي چې کوچني کاروبارونه هم نشته. زما په اند دغه پوښتنه ده چې ځینې خلک وایي د کار لپاره وسایل لټوي او ځینې دلایل لټوي، نو که دوی وغواړي له 2000-3000 افغانۍ، زه داسې خلک پېژنم چې هغوی له 1000 افغانۍ او 2000 افغانۍ نه پیل کړی دی او کوچنۍ کراچۍ ودرولې، په هغې څوک سبزي خرڅوي، څوک میوه خرڅوي، هغه د خپلې کورنۍ مازدیګر چې راځي 200-300 افغانۍ هغوی د خپل هغه کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کوي. نو زما له دوی نه غوښتنه ده، ځکه که ته چېرته له وضعیت سره ځان عیار نه کړي، ځان ورسره برابر نه کړي، او هغه تیر ستا په ذهن کې چې ما مخکې ښې دندې کړې دي او له اوسني وضعیت سره ځان نه برابروي، زما په فکر دوی هغه ستونزې ورسره نور هم ډېرېدلی شي.
اوس په افغانستان کې ساسې پان باندې ځوانان په کومه مرحله کې دي چې هغوی پخوا ښې دندې کړې وي، دوی آماده دي چې یادې کار وکړي؟
ما مخکې وویل زه ډېر داسې ځوانان پېژنم چې هغوی ان په رواني ستونزو باندې هغوی له رواني ډاکټرانو نه دوا خوري مخکې اخلي، خو بیا ځینې داسې کسان هم پېژنم چې هغوی خپل هغه ورځنی ژوند عادي بڼه مخته بیایي، که څه هم دوی به په هغه کچه خپل ژوند ونه لري خو هغه خپل سیستم روان کړی دی، ژوند یې روان دی. زما په فکر بریالي خلک همغه دي چې له حالاتو سره ځان برابر کړي، ښه نه وي یو څه ګزار حال زندگی باید دوی خپله پر مخ وړي.
مننه کور ودان. سلیمي صاحب که تاسې ته راشم، دغه ځوانان چې له افغانستانه بهر راځي او په اروپا کې ژوند پیلوي، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د وخت تنظیم یو څه ستونزمنه وي چې ځوان دا پریکړم کړی وي چې تعلیم بم کوي، دا پریکړم کړی وي چې ژبه بم زده کوي، او دایم په فکر کې وي چې کار بم کوي په افغانستان کې به کورنۍ سپورټ کوي، دا هغوی ملاتړ بم کوي. دغه ځوانان دوی په تصمیم نیونه کې څنګه دي کله چې په ستونزمن حالاتو کې وي؟ تاسو خپله د دې نه څه تجربه لرئ یا کوم کسان مو چې کتلی وي چې دغه ستونزمن حالات یې په ښه توګه باندې مدیریت کړی وي، سم کړی وي؟
حالات او د تنظیم او د وخت د تنظیم او د شرایط تنظیمول دیونه امید کې لا نور سخت دي. مثلا سړی په کور کې وي، د کورنۍ د غړي تر څنګ وي، ممکن یو څه پیدا شي چې د روحیې په پیاوړي کولو کې مرسته ترسره وکړي. د خپل شخصي حالت او د خپل شخصي سټرس او فشار لره وتل په حالت کې مرسته درسره وکړي. اما ته چې په یوه بیخي یوه بل هیواد کې وي، په یوه نابلد محیط کې وي، بغیر له ځانه څوک ونه لري چې مرسته درسره وکړي، مشوره ورسره وکړي، یعنې په فزیکي بڼه یې وویني، ممکن د موبایل له لارې هر څوک وي. اما هغه ارامښت چې سړي ته څوک یو څوک چې ته یې په خپلو سترګو باندې ویني، هغه ډېر طبیعي وي او ډېره مرسته کولی شي. تاسو باندې دلته د فشار او د سټرس ځکه دا سیستم همدغسې جوړ شوی دی او دغه کارونه همدغسې دي چې موږ چې په هغو ټولنو کې ژوند کړی دی چې د هر کار لپاره کافي اندازه وخت درلودو، دلته د کارونو تیزوالی یا هم په کارونو کې ځنډېدل چې زموږ د توقع خلاف دي، دا پخپله د سټرس او د فشار زیږنده دي او اکثر وخت انسان پر روحیه باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یعنې پخپله دغه د ټولنې او ورځنی ژوند د سټرس سبب کېږي. مثلا زه په لسو بجو چېرته کار لرم، اما رسیدګي نشم کولی، ټوله شپه مې په سټرس کې تیریږي، ټوله شپه مې نارامه تیریږي. دا کار څوک وي؟ مثلا یو څوک دی، یو امتحان لري په یوه نوي محیط کې، له یوه نوي استاد او له یوه نوي هر څه نوي سره مخ کېږي. ممکن دا د میاشتې ونیسي چې یو څوک سټرس کې وي. او اما متاسفانه دلته خوشبختانه باید ووایم چې دلته حل لارې هم شته دي. مثلا په ډېر اسانۍ باندې یو څوک ډاکټر ته ورتللی شي، روانشناسانو ته ورتللی شي، له هغوی سره مشوره کولی شي. ځینې مشورتي مرکزونه دي چې په دې برخه کې مرسته کوي، له کډوالو سره هغه که د هر هېواد وي. او نورې لارې چارې هم شته دي، نور امکانات هم شته دي. یعنې کله چې امکانات وي، طبیعي ده چې هغه د ستونزې د کمېدو لپاره لارې چارې پیدا کېږي. مثلا هر ځوان په دې توانېږي چې ورزش وکړي، په دې توانېږي چې یوه تفریح وکړي، په دې توانېږي چې یعنې وس یې لري چې یو چیرته چکر ته ولاړ شي، او د دې تر څنګ یو نوی فعالیت شروع کړي. هغه مثلا د یوه نوي مهارت زده کول دي، ممکن نقاشي زده کړي، ممکن موزیک غږول زده کړي، او د دې تر څنګ ځینې نور فعالیتونه وکړي. اما د افغانستان په کانټکس کې دا مسله متاسفانه یو څه هغه ده، سخته ده چې چیرته له دغسې حالت څخه تیریږي، بیا د حل لارو د کمښت ستونزه هم ده چې هلته حل لارې هم کمې دي، هغه امکانات هم کم دي. اما هلته بیا د په افغان لحاظ باندې، په فردي لحاظ باندې د سټرس کچه هم کمه ده چې ځوانان ممکن دي اوس د زده کړو، د کار کولو او یا هم د مالي ستونزو په اړه باندې فشار ولري، سټرس ولري. اما دلته هر لحظه ممکن یو څوک له سټرس سره مخامخ وي، هر لحظه یې ممکن دغه حالت تجربه کړلی شي، ځکه یو خو هغه د وطن نه لرې والی دی، له خپل کوره لرې والی دی، او نورې دلته ورځنۍ ستونزې چې دي. طبیعي ده چې ممکن یو څوک کار ولري، یو څوک ښوونځي ته ولاړ شي، یو څوک پوهنتون ته ولاړ شي، اما د ورځني ژوند سټرس ممکن د افغانستان تر لیول نه دلته بیخي وي او په ډېره کچه یې.
دلته یو د ځوانانو ستونزه کراته وایس، دا ځینې کسان چې افغانستان نه راغلي دي، اول ته په خو دندو کارونه کړی دي، په خو پوزیشنونو پات شوی دي، دوی په اروپا کې آماده نه وی چې هغه کم کارونه چې دوی دلته کې ډوالو ته ورکی دا وکی. د دغه خلکو په اړه کراته وایس چې دوی د خپل وضعیت څنګه کنټرولوي، د خپل سټرس او فشار او دغه مالی ستونزو سره څنګه مخې ته ځي؟
متاسفانه تر کومه ده خو چې زه معلومات لرم په اروپا کې، طبیعي ده چې تر یو وخته پورې دولت مرسته کوي او یا هم دوی په دې لګیا وي چې ژبه زده کړي. یعنې له راتګ سره ډېر کم مسلکونه ممکن چې په افغانستان کې افغان ځوانان ویلي وي دلته په ډایرکت کار ساحې ته ځي یا به مستقیما کار پیلوي. اما زه ډېری کسان پېژنم چې کار نه کوي، د همدې خاطر چې ممکن دوی ته فزیکی کار کړل ستونزمن وي، یا هم یعنی دا سړی کلی قضاوت نشي کړلی. شته داسې کسان چې په ډېر لوړ پوزیشن په افغانستان کې کار کړی، همدلته همداوتي کارونه دي چې کوي او ستونزه نه ورته لري. اما په کمه کچه کسان شته دي. اما د دې تر څنګ بله ډله هغه کسان دي چې په نوي مهارتونو کار کوي. مثلا یو چا یو ژورنالیست دی چې طبیعي دلته کار پیدا کېدل، چې هغه په پښتو یا په دري ژبه باندې ژورنالیزم لوستی دی، یا هم هلته کار کړی، کافي اندازه باندې تجربه لري. زه اکثره داسې کسان پېژنم چې په نوي مهارتونو په زده کولو باندې کوشش کړی، یعنی د ټولنې د ضرورت په اساس باندې. هغه ممکن دوه درې کاله نورې اضافي زده کړي وي، او یا هم په یوه داسې اداره کې کار کول وي چې پاینده کې ورته د دې فرصت ورکړي چې هلته کار وکړي. اما کلي قضاوت د ټولو کسانو په اړه زما په نظر باندې هم دلته هم په افغانستان کې ډېر ممکن سطحي وي، او اکثره وخت ناکام وي.
مننه کورودان، تاسو به بیرته راوګرځم. عقیله جان ته بور شو په بخښنه سره. عقیله جان چې مخکې تاسو ډیر په تمه پات شوي، که تاسو راته وایاست په افغانستان کې سورای جان د انجونو ستونزې یادې کړي چې دوی ډیر ستونزو سره مخامخ دي، له زده کړو پاتې دي، کار نشي کولی، په کورونو ناستې دي، که هغه خبریالانې وي، که هغه په هره برخه کې وي، تاسو د یوې لیکوالې په توګه، د یوې خبریالې په توګه باندې چې په افغانستان کې د کار محدودیت در باندې، څومره ستونزمن دغه ستونزمن حالات کې خپل هغه فشار چې در باندې وي دا راکمولی شي، او خپل روحیه لوړ ساتلی شي؟
سلامونه اغلی سیال، تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته، او ټول اوریدونکو ته. کور ودان خبرنامه ده، او هغه د ټولو خبرې ما واورېدلې. د تیرو تقریبا درې کلونو راهیسې په افغانستان کې کله چې دغه حکومت بدل شوی، او یا دلته نجونو باندې او په میرمنو باندې کوم بندیزونه چې لګول شوي دي، بیخي زیات او دغو ستونزمنو حالاتو کې له دغې سره یا له دغې ستونزو سره مبارزه کول د ټولو افغان میرمنو دپاره ډېر زیات ستونزمن شوي دي. او دغه تیر کلونه چې دوی په څومره ستونزو باندې تیر کړل، نو زه نشم ویلی، ځکه زه خپله چې تیر وخت کې زده کړې مې هم کولې، دنده مې هم لرله، او له هغه سره په څنګ کې نور مصروفیتونه. خو دا چې هغه حالات بدل شول او هغه هر څه موږ د لاسه ورکړو، نو اوس لپاره یوازې په دې باندې زه خپل هم ډېر زیات په دې باندې کار کوم چې څنګه کولی شم په کور کې کار وکړم، څنګه کولی شم چې له دغه حالاتو سره مبارزه وکړم. او همداسې هغه ملګري چې زه یې لرم، له هغوی سره چې هغه خپل د ژوند تجربې شریکوم یا له هغوی اورم، نو ډېر کله زمونږ هغه یوازینی هدف مو همدا وي چې مونږ څنګه کولی شو له دغې حالاتو سره مبارزه وکړو، څنګه کولی شو له دغه ستونزمن حالات څخه ځان راوباسو. نو دا هم ډېر لپاره که هغه لیکوالي وي، که هغه د کور کار کې ځان مصروفه کول وي، تر څو زمونږ ذهن ورسره را جوړ شي، او هغه که د یوې ژبې زده کول وي، نو دا ټول کارونه موږ په ځان باندې عملي کړي، او اوس هم پکې همدغه کې بوخت یو. خپل هغه ذهني توازن مو مور سره جوړ ساتلی، ځکه له ډېر فشار سره نه مخ کېږو، او همداسې هغه برخه کې چې موږ غواړو کار وکړو، هڅه کوو، نو هغه کارونه مو هم را جوړ کړي دي. نو تر ډېره پورې زموږ هڅه همدا ده چې دې ته باید تسلیم نه شو چې ولا دلته په نجونو باندې بندیزونه دي، او بیا ټوله ورځ هم دې ته په سټرس باندې او خفګان ورته کوه چې افغانستان کې خو ولا بندیزونه دي، موږ هیڅ هم نشو کولی. نه، موږ چې خپله غواړو موږ ډېر څه کولی شو، خو یوازې او یوازې هدف مهم دی، او د هغه لپاره کار مهم دی چې موږ څنګه له دغو ستونزمنو حالاتو څخه ځان راایستلی شو. بدبختانه په افغانستان کې ځینې نجونې چې زده کړې کولې، هغوی داسې یو فکر لري چې موږ ولا زده کړې مخکې کولې، او د زده کړو سره په څنګ کې موږ باید کور کې نه کوم چا سره همکاري وکړو کار کې، او تمام ورځ همدغسې کینو په دې باندې فکر وکړو چې زموږ زده کړې به څنګه کېږي یا ولې نه خلاصېږي. خو زه وایم که چېرې یوه نجلۍ د پخلنځي په کار باندې بد نه ښکاریږي، ونجلې په دې باندې بد نه ښکاریږي چې هغه هغه حالات سره مبارزه کوي یا یو کار سره رسوي. نو د همدې لپاره باید دوی هر ورځ کار وکړي، هغه د کور په کارونو کې ځانونه مصروف کړي، او د دې سره په څنګ کې غواړي لیکوالي وکړي یا یو ژبه زده کړي، په دې باندې هم کار کول چې دوی پکې مخته لاړ شي.
عقیله جانې کدا غره ته ځواب کړي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ژوند کې باید هدف وي او دغې لپاره باید هغه پیغلې دي که زلمیان دي باید ورته کار وکړي. څه فکر کوي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې چې نجونې ورسره مخ دي، که یوازې د نجونو په اړه ته وایست، دوی به دومره هیله مند وي، دومره به روحیه پیاوړې وي چې دوی اهداف هم د اوسه وټاکي او په بیلابیلو لارو باندې حل لارې پیدا کړي هغه ته ځان ورسي؟
ولی نه، کله چې یو انسان خپل ژوند کې هدفونه ولري او هغه حالاتو ته تسلیم نشي، نو هر څه کېدلی شي. زه له ټولو نجونو همدغه غوښتنه لرم او همدا هیله ترینه لرم چې دوی که په کورونو کې هم دي، دوی کولی شي چې همدغه هدف د ځان دپاره یو هدف وټاکي چې زه باید څه وکړم. مثلا په اوسني وخت کې ما باندې ټولې لارې تړل شوي دي، زه بیرون وتلی نه شم، زه پوهنتون ته تللی نه شم، زه ښوونځي ته تللی نه شم، دا ټولې لارې په ما باندې باندې دي. زه څنګه کولی شم په کور کې ځان بوخت وساتم؟ زه څنګه کولی شم له دغه حالاتو نه چې زه ورسره مخ یم زه ترینه ګټه پورته کړم؟ زه خپله تجربه درته داسې شریکوم چې تېر وختونه چې هغه وخت کې مونږ په زده کړو باندې بوخت وو، پوهنتون ته هم تللو، وظیفه مو هم سرته رسوله، نو زموږ هغه هر ورځنی مصروفیت به همدا و چې دندې ته لاړ شو، پوهنتون ته لاړ شو، نور مو کوم څه ته لاسرسی ډېر نه لرلو. خو له کوم وخت نه چې زموږ پوهنتونونه او ښوونځي دا هر څه تړل شوي دي، دندې مو هم له لاسه ورکړي دي. یعنې تاسو باور کړئ په تېرو درېو کلونو کې ما دومره کار هغه د لیکلو په برخه کې کړی دی چې ما دوه کتابونه چمتو کړي دي. همدا اوس هم چې زه یې چاپ ته ورکړم، هغه یوازې په ځان باندې باور او د یو هدف دپاره کار کول مهم دي. او د دې سره په څنګ کې په نړیوالو ژبو باندې هم زه کار کوم، تر څو هغه زده کړم، هغه برخه کې ډېر زیات کار وکړم. نو که چیرې موږ په یو برخه کې کار وکړو، یو هدف ځان ته وټاکو، هغې برخه کې مخکې لاړ شو، نو حتمي ده چې یو ورځ نه یو ورځ هغه برخه کې مونږ ته اړتیا پیدا کېږي، مونږ ته هغه برخه کې کار راکول کېږي، مونږ باندې هغه برخه کې باور کېږي، تر څو هغه مسؤلیتونه مونږ مخته یوسو، نو دا به زموږ د بریا یوازینۍ لاره وي.
مننه. کور ودان مخکله دینه چې زکی تور شمه سورای جانې کې تاسو راته وایست دغه هدف چې عقیله جانې یادونه وکړه چې انجونی کولای شي د ځان لپاره په کورنیو کې وټاکي، ورته کار وکړي، او بلاخره داسې ورځ راتلونکې ده چې د انجونو تړتیا شي په ټولنه کې. څومره بیا انجونی په دې برخه کې بریالۍ دي چې ځان خو یې تشویق کړی دی یا په یو ډول باندې هڅه کوي کورنۍ ځان سره وهڅوي د دوی خبرې ومني؟ ځکه که چیرې یو انجلۍ په دې اړه تصمیم نیسي چې هغه به یوازې خپل هدف تعقیبوي، حتما یې باید ورسره کورنۍ ومني. په افغانستان کې د یو انجلۍ لپاره بیا دا څومره ستونزمنه ده چې کورنۍ ته په دې برخه کې قناعت ورکړي؟
په افغانستان کې کورنۍ ته قناعت ورکول په دې برخه کې ډېر زیات ناممکن ده. اول شی چې ته قناعت ورکوې، خپل ځان ته قناعت ورکوې چې ځان دې ته آماده کوي چې باید ټول توجه مې ټول فکر مې دغه خپل هدف لپاره وي. یعنې هغې نه وروسته ته کورنۍ ته قناعت ورکوې، قناعت همدسه ورکوې چې هغوی در سره ومني. زیاته داسې کورنۍ ده چې په افغانستان کې اوسېږي، خاص یې د تعلیم یافته کورنۍ، روشن فکر کورنۍ، خو بیا هم د سپورټ نشي کولی، خپل نجونې ته دا اجازه نشي ورکولی چې هغوی یوازې خپل هدف تعقیب کړي. نو دا ستونزه خو ډېر زیات ده په افغانستان کې. زیاتره زه فکر کوم چې په ټول فیصلو کې زه وګورم، نه نه فیصله چې دا کورنۍ دا کار نه کوي هېڅکله نه لري. یو فیصله چې کورنۍ ده چې هغوی پوهېږي په خپل اولاد باندې ډېر زیات باوري یا پوهېږي چې دا کولی شي چې ځان ورسوي هغې تر شا ولاړ، یا مور پلار یې چې دا تر ډېره پورې تعلیم یافته، یا کورنۍ ډېر زیات باسواده، یا سفرونه کړی خارجي سفرونه ولري یا موږ خپل تللی د ځکه به بارنه یو دونه کړی نو هغه کورنۍ کې دي چې خپل اولادونه په شا کې ودرېږي او ته وایي چې تاسو خپل هدف ته کینو چې په کومه کوي او دلته بیا مشکل دا نه چې و د کورنۍ نه د ټول ټولنې ته قناعت ورکړي ځان ته کورنۍ ته بیا خپل خپلوان ته بیا دغه نورو ته ټولنې ته ټولنې سره ټول هغه دوستان چې څوک پیژنې نه پیژنې دې ټول ته قناعت ورکړي اولین شي چې په افغانستان کې د تجربه شوی چې زه پوهیږم نه هر جنې سره دا مشکل شته که هغه جنې کاله کې زه وایم نن سبا دا ټول ته یو ستونزمن سوال دی چې دې ځواب هم ډېر زیات ناممکن دی چې چا سره ته مخامخ کېږي که دلس وی که نه وایي که په کور کې یې که نه یې هر چېرته چې یې خپل دي که پردي اولین سوال چې دا همدغه درنه کوي چې اوس د خیر سره واده کله کوي اولین سوال د دوی سلام علیک د هغې نه وروسته بیا د دوی پوښتنه همدغه یې واده ته کله کوي یعنی مطلب دونه دا سوال چې دا د دوی یادي شوی ده چې تر مونږ که وغواړو که نه غواړو مستقیم غیر مستقیم دا سوال مونږ نه کېږي د دې ځواب به ته ورکوي دې سره چې دا مونږ جنکیان یو هلک لکان دي دا ټول سره دې سره مخامخ کېږي نو ته څه فکر وکړې چې دا سوال د یو ټولنې د ستړي نشي برخه ګرځېدلې نو زه چې یو ټولنې کې د خلکو ته وایي چې زه واده نه کوم زه نه غواړم چې واده وکړم زه خپل هدف غواړم چې تعقیب کړم زه خپل ځان ورسوم نو دوی به قناعت کوي دوی به مني در سره که دوی در سره ومني د خپل کورنۍ در سره ومني نو دا ټولنه در سره مني خو یعنې مطلب تر دې حده پورې چې تا باندې دوی فشار راوړي چې ته خپل دغه هدف لاره پرېږدي هغه کار چې دوی په ټولنه کې منل شوي دي دوی رسم رواج په نجوته په هغه لار باندې راشي ته یې زه خو سهار حق لرم چې ځان رسوم زما کلک هوډ دی زما کلک هدف همدغه دی چې زه به ځان رسوم زما کورنۍ زما تر شا ولاړ دي دوی به ما سره درېږي دوی به ما سره سپورټ راکوي خاصه یي خو په ټولنه کې چې زه ځم په ټولنه کې د خلکو سره مخامخ کېږم د دوی اولین سوال همدا ده
ارتیا د سره جانې ارتیا د چې بیا ونجلې په بخنی سره ارتیا د چې ونجلې کوت ونیږي خپل هڅه وکړي خپل روحیه لوړوي او کورنۍ یو ډول نه یو ډول د ته چمتو کی چې د دې ملاتړ وکړي ارتیا د چې په ټولنه کې د هر چا ځواب ورکړي
نه ګانه شته دا غواړم خپل ځخپل مثال تاسو ته کومه زه خپل هدف باندې کلک ولاړم نه کورنۍ مې سره خاصې ولاړ دي مې ته خاصې سپور راکړي نه کله چې زه ټولنه کې د هر څه سره مخ شوې ما هم دغه سوال راته کوي چې د خیر سره واده یعنی کله کې نام ذاتي کوي مې دې سوال ځواب نه غوایم چې زه خپل هدف ځان ورسوم دی واده کوم دې سوال ځواب نه غوښتم ځواب دې چې زه ورته ورکوم یعنی مطلب مجبور خو زیاتره جنګیان نه شي کولای دا ځواب ورکړي زیاتره کورنۍ انتقار نه شي کولای زیاتره دې سوال د سپیشل لاندې راځي که خې خبرې ته سم نه شي صحیح ده زه به واده وکم دوه نه اوس به وګورم چې مچا کلا شم کنه زیاتره دا سوال ده دا ځواب دې ته خپل دې سوال چې دا څه دی ځواب چې ته اوس تصمیم دیونی چې کینې شي یو خپل ځان لای پارتنر دې وسی یو خپل انسان وسی یو خپل کوسی یو خپل کورنۍ چې دا سره ودرېږي تاسو سپورټ دې که صحیح کوي چې څه درته وایې په پونتون کوم لرشي هم ته کولای شې وظیفه مو کې دا خبرې دې خپل سوال ته به ځواب هم په دغه شکل وکړي خو کوم ځای پورې چې خپل دې سره مخامخ شې ما او دا سوال مانه شوې ده زه مخام دغه یو سوال اندي سوال دم دغه یو جواب دی چې زه ورته هم زه نه هدف ته وټا کوم نو ورا سوما کوم هدف چې ځان ته ټاکلې نو زه دا غې نه ورسره فکر کوم خو یو خدای چې د زمونږ اراده ده بل څه ده الله اراده ده د الله په اراده باندې مونږ نه پويګو نه پکې لاس وهلې شو کوم ځای پورې چې زمونږ اراده او زمونږ خواهش یا زمون کار یا کوم شی چې زمون په لاس کې ده زه کولای شم ځان ورسوم نو کوشش مې هم ده چې خپل هدف ته ځان ورسوم خو په باندې ټول څه زه کار کوم چې جنګیان دې زیات څه سره مو دي
خو دې کول مننه سره جانې تاسو ته بیرته راوګرځم چې دا اوریدونکو ډیر پته مو پات شو دا بر وخت هم درد صاحب لغمان نستړی مشي په خیر راغلی اتمن موضوع مو اوریدلې د مهرباني ستاسو نظر اورو
زه خو بدغه وایم پور جان دغه کمې فرمانونه ورته وایي او کم بندیزونه ورته وایي چې دلته په ښځو یا په نورو باندې که نه دا کوم موجوده حالات ده که نه دغه درته ښیم نو دا اسلامي امر ټول بدغه طالبان دي که نه چې هغو سره د هغو په مخ کې او د هغو سره که د حکومت هم ورسره نه وي نو امي سړی ما غوندې بې سواده سړی ورسره یعنې خبرې هم نشي کولی که نه ځکه د کدی ملای او خبره کوي بس ټول خلک مې نه کړه مثال مونږه کا خلک مې دوی خو خپل ناری وای چې مثال مونږ ټول اسلامي قرآن سنت او شریعت حکومت راغله دا او بس نو دوی سره خو بس اول د عالمانو کار کوله کنه کار پرې کړه دوی کوي به عالمان دوی ته کنه تور کی کنه کاغذ غیر انساني یا غیر اخلاقی یا غیر اسلامی دوی پریکړه کړی او بل بل نظر می دادا د بیکاری په باره کې دا بزم موما نه مار چا سره کار بل دینم پس یو وخت نیست کنه خدا زوی چا سره نه مانم مثال له خبرې اول ځان سره نه مانم د ما کور ما سره نه مانم د کار څخه نه ست یعنی ما کور کې زنانا تا ما شومان تا مریض راځي مړ ځوان دی راځي کنه خپل خرچه سره لري نو زه دا مانم چې کار باندې خو دا نه مانم چې مثال له خبرې دې کار به یو سړی ځوان دی چې بیت کې غټ کار خور سره کوي شي مثال له خبرې پیسې را سره دی یو لس پنځه لس بلډینګ اخلمه یې ځمکه اخلمه کور پکې کورونه پکې جوړو ما پکړې ورکوم نو دا غټ کاروبار هر سړی کوي شي بیخی ګونګې می بل سړی اور سره حقیقت مول شکیږي او موږ لیدل دي چې کوي خلک امدا غا څه خلک دي ګونګیانو په مثال خلک دي صرف پیسې لري خو ورکه کار ډیر سخت ده ته هغه او سیلا ډیر غواړي هغه مثال ځان په کمر اولی ډیر د څه خلک دي په کلی کې په پلاسګونو په سلګونو په موږ وینو په خپل سیمه کې چې مثال دې کارې نو می اورېدل دا نور بس په یو ځی غرمه راځي او غرمه وځي دې باندې خو نه کې هغه زندګۍ ته موږ فکر کوو کور کې خجالت ای باندې خجالت د دې خو به شي اخته نه شي نو دا غوښتنه غوښتنه ده چې کار به صحیح ده نه وي او کوشش تر سره د کار او مثال له خبرې ته خځه
او هم در صاحب ساسې پسیمه کې تاسو ول چې اتمن باید یو ځوان هڅه وکړي په ځنګړې توګه هغه چې انرژي ډیر لري ځوانان دي عمرونه د کار لپاره دي دوی به څومره هڅه کوي چې د غواړه وړ کارونه وکړي لاړ شي پسې
نی کوي کنه خور زیاتره اوس کنه مثال له خبرې درونټه کې مزدورانو چوک دال تم نه زی مثال له خبرې د سې کار کوي چې اوستور ته دروازه وټه کې سره سره ما دا کار دا ولو کتب مثال خدای را خاصه تشناب په پاک کې کنه ګلم په مخ هم هغه تاسو راځي خو څه شي دا سي بس خپل ځان نه د سې یو شی جوړ کړی دا سي بس اوس خلاص نه ني سي خو ساروي هم تاسو راځي کنه نه زی اوس مثال یو ساروي دا چې به کار دا خو دې سي به خو زه دا غواهم چې خبره دی یو یو شعور یاري انسان پیدا کی چې ما په شمول او بس ورکه کاروبار دی شروع کیند ورکه کاروبار او کینات په ور سره ول دی لاغ د 10 روپۍ ته چا ته لاس نیسی هغه 10 روپۍ چې خپل پیدا کی هغه ته ډیره
مننه کور ودان هم درد صاحب چې د لغمان نه ډېر کني ولې وز موږ دایمي اوریدونکو هم درد صاحب له لغمان نه و خغلی زکی کې تاسو ته راشم همدرد صاحب یادونه وکړه چې له کوچنیو کاروبارونو باید ځوانان پیل وکړي تر څو هغه وتوانېږي هغه موخې چې لري هغه ته ورسیږي په ټوله کې د اقل یو کار ځان لپاره ولري خو ډېرې دې ته آمده نه دي چې دا کار وکړي ستاسې په ان باندې اوس وخت کې کوم ځوانان چې وایي موږ کار نه لرو بیکاره یو یا غواړي کډوالۍ ته مخه کړي یا نور هیوادونو ته ځي هلته هم دغه واړه واړه کارونه کوي د نن د افغانستان دغه ځوانانو ته ستاسې پیغام څه د دوی څنګه کولای شي چې راشم دغه واړه کارونه پرته له دې چې نورې یوسي دوی خپل اور پسې لاړ شي وي کې
یو څه زه خبره ده ځینې ځوانان دا فکر کوي چې د دې پیدا کې دي نو لږه غوښتنه نه دغه څنګه د پښتو کې نو دوی غوښتنه دا ده چې دوی باید ډیر څه ترلاسه کړي خو زما نظر دا ده چې خلک هغه خارج ته تک شو کې خارج کې نه څنګه دغه پیسې انت مونږ دغه سي کارکونه باندې پرتی دي دوی به ورشي هغه جن به راځو ته هیوا ته به راولې دوی کال تنظیم منتم په پیسو د ګټل لپاره به دوی کار کوي نو هغه کارونه چې دوی یلته کې یلته ورته درخه کې هغه خپل وطن کې سمه ده چې دلته به ګټه هم را باغه کچه باندې نه وي یو څه به کمی وي خو هغه دلته دوی هم کولای شي مخکې اورور یادونه وکړه چې کوچني کارونه او سله غواړي اگر کارونه هغه کارونه رښتیا هم په پیسو کې وي کوچني کار کې تبا د صبر استقامت نه کار اخلي او سلر ور سره کې ما مخ یادونه وکړه چې څوک د 10 روپۍ په ګټه باندې وشرمې دوه نو هغه یو ورځ سلر نه ده چې هغه د 10 روپۍ له بل څه نه اړول نه شي زما له غزانان نه غوښتنه ده چې څوک په دغه سو وجهت کې دي د بیکاری سره لاس ګریوان دي تاریخ ته د روحي ناروغي او سر لامل بلل کیږي نو هغه دې ځان لپاره یو مسؤلیت پیدا کړی چې په هغه کوچنۍ وی کومه ده کوي ځان مسؤل
دغه اوسنۍ نړۍ چې ټکنالوژي په کې ډېره کارول کیږي او کڅو د یو وړوکی ټلیفون ولري یا دغه نوې ډیجیټلی مارکیټ شته په دې کې وکولای شي انټرنیټ ولري یا ټلیفون ولري په فکر کې وي په دې کې ورته د کار زمينه وي
بالکل اوس ټول نړۍ سیاست پر وسند که څوک په افغانستان کې وي که د نړۍ په هر ګوټ کې وي یو کله چې له یو بل سره نښلولی شي تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه که یو څوک دلته په افغانستان کې افغانستان د سیل لپاره د لیدلو لپاره ډېر ځایونه لري چې هغه د کمرې له لینز نه ډېر لري دي د ډېرو خلکو ورپام نه دی خو دوی یو کوچنی یوټیوب چینل جوړ کړي او یوازې د هغوی ګټه را واخلي دوی هغه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړلی شي زه ډېر داسې ځوانان پېژنم چې دغه یوټیوب چینل له لارې دوی د میاشتې $10 یو نیم $10 تر $200 پورې عاید لري نو دا یو ښه سرچینه کېدای شي دوی لپاره او خصوصا دا ځوانان چې هغوی لوستي دي پوهنتونونه یې لوستي دي دغه برخه کې هغوی لاسرسی لري نو هغوی په اسانه باندې کولی شي چې زموږ لپاره یو یوټیوب چینل جوړ کړي دغې لارې نه دغه ډول هغه نور تاسو چې یادونه وکړه نور سایټونو ته لاسرسی ولري دغه برخه کې هم دوی کولی شي چې په اسانۍ سره ځان لپاره
مننه کوروادن سلیمی صاحب که تاسې ته راشما د هغه ځوانانو په اړه باندې راته چې له افغانستان نه بهر دي که هغه په ایران کې وي که پاکستان کې وي یا په اروپایي ملکونو کې وي دوی ته ستاسې توصیات څه ده د دوی ځوانانو لپاره حل لارې څه دي چې همدوی وکولی شي دغه روحي او رواني فشار چې له افغانستانه بهر ډېر په ځوانانو ده همدا تر یو څه اندازې پورې کنټرول کړي او په کوم هدف پسې چې راغلي هغې ته ورسیږي لنډ راته ووایه
لکه مخکې چې ما وویل د هر چا لپاره ممکن دغه د ټریټمنټ مسله فرق وکړي اما اکثره هغه کسان دلته له ذهني فشار سره مخامخ دي لکه په افغانستان کې د یوې همدلته دي ځکه ډېر اوږد بحث په د بېکارۍ او یا د زده کړو په فرصتونو په دې مسایلو باندې وشو هغه همدغه دی چې مثلا ته تمه شې فرصتونو ته نو یا هم ځان بېکاره وساتې که چېرته ځان بوخت کړي هغه هدفونه چې ته لرې هغه کارونه چې سبا ورسره مخ یې د هغه هدف لپاره چې اوس یې په اړه فکر کوي که د هغې هدف او د هغې کارونو د هغې موخو د ترلاسه کولو په اړه باندې فکر وکړي او فعالیت وکړي ځان مصروف وساتې نو زه مطمئن یم چې سټرس او فشار به سړی ونه لري هغه که په هر د دنیا په هر ګوټ وي نو یو د ځان بوخت ساتل دی او یو د مسایلو تحلیل ډېر مهم دی مثلا یو څوک ممکن ډېر لوړ هدف ولري اما هغه شرایط دغسې نه وي چې ته په یوه خوا کې ممکن هغې هدف ته ځان رسوې نو دغه محدوده د وخت ډېره مهمه ده چې سړی باید په دې په اړه فکر وکړي ځان ته بې ځایه سټرس ورنه کړي او خلکو سره ځان مقایسه نه کړي فرصتونه خلکو ته په بېلابېلو بڼو باندې راځي نو که یو څوک زر ورته رسېږي یو څوک یو دوه کاله وروسته ورته رسېږي دا باید د دې سبب نه شي چې ته د روحیه ضعیفه کې یا هم سټرس په ځان راولي او یا هم ته فشار راشي نو طبیعي ده فرصتونه خلکو ته په بېلابېلو بڼو باندې راځي ممکن په یوه بڼه
مننه کور ودان عقیله جانې که تاسې ته راشما په افغانستان کې نجونو ته ستاسې وروستۍ خبرې څه دي له دغې ټولو ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي مهرباني مالې ستاسې وروستۍ خبرې هغو نجونو ته چې په افغانستان کې له دغې ټولو ستونزو له زده کړو له کار یا له هر ډول محدودیتونو سره چې دوی مخ دي خبرې وروستۍ ورته څه دي
زما له ټولو خویندو هیله مې همدا ده چې دغه حالاتو سره مبارزه وکړي او ورته تسلیم نشي دوی دغه فکر له خپل ذهن څخه لرې کړي چې ولا موږ هر څه له لاسه ورکړي یا وروسته له دې نه موږ هیڅ نشو کولی نو که دوی هره ورځ کار وکړي د ځانونو دپاره یو هدف وټاکي او د هماغه هدف د لاسته راوړلو لپاره دوی هڅه وکړي زیار وباسي او هر ورځ کار ورته وکړي نو حتمي دوی بریالي کیږي او دغه حالاتو سره به مبارزه به هم کړي وي له ذهني فشارونو به هم لرې وي او یو څه به لاسته راوړي هم وي
مننه سورای جان لنډ تاسو مرته وایئ چې ستاسو وروستۍ خبرې څه دي
زمام غوښتنه همدغه ده چې نجلۍ کالکانې کاش درس وکړي ځان قشه همدغه غوښتنه ده چې خپل هدف له لاسه مه ورکوئ همت له لاسه مه ورکوئ انشاءالله یوه ورځ نه یوه ورځ خپل هدف ته رسېږو خیر ده که نن تورې شپې دي تورې تیارې دي خو سبا ته انشاءالله د دې سهار به ډېر زیات ښایسته او روښانه وي انشاءالله راتلونکی به د ټول به ډېر زیات روښانه وي خپل هدفونو ته به انشاءالله رسېږو خیر دی ستونزمن حالات دی خو زغملی شو خو همت به د لاسه نه ورکوئ انشاءالله
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو چې پروګرام ته راغلی له هر یوی لسته کلو را ګرځول شوې محصل سوریا خان لیکوال او افغاني خبريالي عقلي اسد د کډوالو د حقونو مدني فعال شبیر سلمي او افغان خبريال متي الله زکینه چې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو په دې موضوع باندې چې څنګه ستونزمنو حالاتو کې ځوانان پیغلې او زلمي کولای شي سټرس کنټرول کړي خپل روحیه قوي وساتي او د هر ورځې په کار کولو سره دوی وتوانېږي چې لږ لږ کار وکړي او سر پڅنګ کې بل اخر هغه هدف چې ځان لپاره ټاکلی وي هغه ته ورسیږي.